په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنری مو د مشال ریډیو په یو ساعته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. متحده قومي مومن په پارلیمان کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا د حکومت د مرستې د قرارداد د مرستې اعلان کړی دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې خصوصي استازي مارک کروسمن افغانستان او د پاکستان په دوره راځي. په افغانستان کې د امنیت په وزا قبایلي سیمو کې اصلاحات او د شانتي د سیمې نه نورې راپورونه او تبصرې لرو. دا برته وړاندې کوو. خوړومې ورزو مجید بابر ته چې د خبرونو
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن نن د افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب امارات یو سفر پیل کړ. د پاکستانی طالبانو یو ویان هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د دې ډلې مشر د یوې امریکایي بې پیلټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی او د سوات په ډډه هره سیمه کې یو کنده کې د بس غورېدو له کبله درې ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي. مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن نن د افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب امارات یو سفر پیل کړی دی. امریکایي چارواکو د نوموړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د ملاتړ جالبول ښودلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ښاغلي ګروسمن به د افغان چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د دې وزارت ویان جانان موسازی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د سولې خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي او هڅه کېږي چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي افغانستان او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته چې د سولې په پروسه کې ښکېل دي وروسته له هغې ځي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو مسله په وروستو کې ډېره توده شوې ده. د پاکستانی طالبانو یو ویان هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د دې ډلې مشر د یوې امریکایي بې پیلټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. رویټر او اسوسییټډ پریس خبري اجانسونو د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حواله راپورونه ورکړي وو چې د ادارې د وسلوالو طالبانو یو بل سره خبرې اورېدلې چې د حکیم الله مسعود وژل کېدو خبرې کولې او ویلي چې نوموړی د جنوري په 12مه په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی. تر دې مخکې د 2010 کال په لومړیو کې هم پاکستانی چارواکو د امریکایي بې پیلټ الوتکو بریت په نتیجه کې د حکیم الله محسود د وژل کېدو خبره کړې وه. حکیم الله محسود په 2009 کال کې وروسته له هغې د پاکستانی طالبانو مشر شو چې د دې ډلې پخوانی مشر بیت الله محسود په یو حمله کې وژل شو. نن به د پاکستان سپریم کورټ کې یو لارجر بنچ د این آر او په اړه مقدمه اوري. بلخوانن په اسلام آباد کې به د قومي اسمبلی اجلاس هم کیږي. ویل کیږي چې په دې اجلاس کې به د موجوده حکومت په حق کې د اعتماد د ووټ په اړه خبره وشي. دغه مقدمه د ولسمشر آصف علي درداري او په یو شمېر نورو پارلماني غړو د کرپشن د تور په اړه ده. موجوده حکومت دریځ لري چې ولسمشر درداري ته دغه هیواد د آئین له مخه استثناء حاصله ده او ځکه د سپریم کورټ د حکم باوجود د هغه په ضد د پلټنو نه انکار کوي. راپورونه وایي کېدی شي نن سپریم کورټ د خپلو احکاماتو د نه منلو د وجې د موجوده حکومت د برخاستګۍ حکم وکړي. دا مهال د پاکستان د موجوده حکومت او د پوځي مشرتابه ترمنځ هم اړیکې خرابې دي. دا اړیکې د هغه مشکوکه خط وروسته خرابې شوې دي چې ویل کیږي چې ولسمشر زرداری پکې د امریکا حکومت نه د ممکنه پوځي کودتا په ضد د ملاتړ غوښتنه کړې وه. سپریم کورټ د دې خط د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی و. د سوات تحصیل کبل ډډهره کې کراچۍ ته تلونکي بس یو موړ کې کندې ته پرېوتی چې پکې درې ماشومان او یو زنانه مړه او شلو پورې نور تنان سخت ژوبل شوي دي. د کبل هسپتال انتظامیه تر مخه ژوبل تنانو کې د بعضو حالت مرګونې ښودلی کېږي. پولیس وایي حادثه د تیز رفتارۍ له وجې مخې ته راغلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن د دغه هیواد د جیلونو د حالت په اړه یو راپور خپور کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن محمد موسی محمودی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د کمیشن په هیواد کې د ټولو جیلونو څارنه کړي او د یو راپور په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه پر روانه میلادي میاشت کې خبره کړي. ښاغلی محمودی وویل چې د بشري حقوقو کمیشن ته د تحقیقاتو دوران کې معلومه شوې ده چې په زندانونو کې د تشدد او خراب چلند په شمول د بندیانو په وړاندې د بشري حقوقو ځنې نورې سرغړونې موجود دي. هغه په دې اړه زیات تفصیل ورنکو خو ویل چې په دې اړه به د خپلو تحقیقاتو نتیجې ډېرې زر خپرې کړي. ایران پرون ومنل چې د هرمز د تنګي د مسلې په اړه د امریکا لخوا یو پیغام ترلاسه کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست وویل تهران د غلیک مطالعه کړی او که ضرورت یې وګڼلو نو امریکا ته به جواب ورکړي. هغه دا ونه ویل چې په دې خط کې نور څه تفصیل دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړی و چې واشنگټن د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنایي ته خبرداری ورکړی و چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي بندول د امریکا لپاره هغه سره کرښه ده چې امریکا به دې ته وهڅوي چې په جوابي کاروایۍ لاس پورې کړي. ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې که په ایران پوځي حمله وشي یا په دې هیواد نور بندیزونه ولګول شي نو تهران به د هرمز تنګې بند کړي. د هرمز تنګې په فارس خلیج کې د تیلو د لیږدولو یوه مهمه لاره ده. د قزاقستان چارواکي وایي چې په پرونو انتخاباتو کې په سلو کې 15% خلکو ګډون کړی دی. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیشن مشر د رای ورکوونکو شمیر 6,930,000 وښود. دغه انتخابات د هغه نوي قانون له جوړېدو وروسته ترسره کیږي چې هدف یې په دې هیواد کې د یو ګوند لخوا د واک پای ته رسیدل دي. په اوس وخت کې د ولسمشر نورسلطان نظربایوف په مشرۍ د نور اوتان ګوند په دې هیواد کې یوازینی واکمن ګوند دی. د نوي قانون له مخې د حکومت د مخالف شپږو ګوندونو څخه لږ تر لږه یو یې پرته له دې چې په سلو کې اووه رایې وګټي پارلمان ته داخلیږي. د قزاقستان په پرونو انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د انتخابي قانون نه د سرغړونو په اړه هم راپورونه دي. او وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخې د ایران یو عدالت د ایران د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار چې د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ته د سپکاوي په جرم یو کال قید شوی و. د مشرق نیوز په انټرنیټ پاڼه کې ویل شوي چې علي اکبر جوان فکر د 5 کلونو لپاره اجازه نه لري چې د سیاسي ګوندونو او سازمانونو غړی شي او په همدې موده کې نشي کولی چې مطبوعاتي کارونه مخکې بوزي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیدونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خپرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورئ. د پاکستان افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازي مارک ګروسمن نن د سیمې په دوره راځي. سیمه کې د جوړجاړي د عمل په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میربن کلینټن ویلي قدرمن دردن کو بخن غواړو. یوبل اعلان متحده قامی مومنٹ ویلی په پارلیمان کې اسپندیار ولی خان لخوا د حکومت د مرستې د قرارداد ملګری دی.
یہی فیصلہ ہوا کہ جناب اسپندیار ولی کی جانب سے جو قرارداد آئی ہے
منگ فیصلہ کرے دا چی دا اسپندیار ولی خان لخوا کم قرارداد وړاندې شوی دی د هغه به حمایت کوو.
په افغانستان کې د امنیت خراب وضع په ادارو کې د اصلاحاتو عمل د ځنډ ښکار دی.
بعض ولایاتو کې د ارزیابۍ لپاره چې موږ غواړو چې الجوده بسونه ارزیابي کړو نو د امنیتي ستونزو په لحاظ موږ نشو کولی چې ولسوالیو ته سفر وکړو.
دا د دې سرتړلې د سیمې نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږ اړومبی راپور ته. پاکستان کې سیاسي هلې ځلې د پاکستان حکومت او فوج دیو بل مخامخ په دغه کې د سیاسي ګوندونو کردار. سیاسي ګوندونه څه غواړي؟ د یو منتخب حکومت مرسته او کنه بیا د فوج لخوا چې کوم تنقید کیږي په حکومت باندې په دغه اړه راپور لرو. متحده قامی مومنٹ اعلان کړی دی چې په پارلیمان کې به د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا د حکومت په مرسته چې کوم قرارداد راغلی دی د هغې سره به دوی ملګري وي، د دغه قرارداد مرسته به کوي. په دې اړه باندې ظفر کریمی د کراچۍ نه راپور راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا قامی اسمبلی کې د پیش کړی شوي قرارداد حمایت ام کیو ایم ډلې وروستو له هغې د اتوار په ورځ کراچۍ کې اعلان کړو کله چې د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک د یاد شوي ګوند له مشرانو سره وکتل. د ملاقات وروستو ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د ام کیو ایم ډلې پارلیماني مشر فاروق ستار وویل
یہی فیصلہ ہوا کہ جناب اسفندیار ولی کی جانب سے جو قرارداد آئی ہے
منگ فیصلہ کرے دا چې د اسفندیار ولی خان لخوا کوم قرارداد وړاندې شوی دی د هغه به حمایت کوو او د دغه قرارداد په حق کې به د ګل په ورځ ووټ ورکوو. څېړونکي وایي د ایم کیو ایم ډلې د حمایت کولو وروسته اوس قومي اسمبلی کې د جمهوریت د پیاوړتیا په حق کې د اسفندیار ولی خان لخوا وړاندې شوی قرارداد په لوی اکثریت سره د منظورولو امکان دی. د سیاسي چارو کارپوه شمیم الرحمن په دې حق لوایي حکومت بار بار دا خبره کوي چې پارلیمنت تر ټولو اوچت دی خو سپریم کورټ لخوا دا را مخته کیږي چې سپریم کورټ اوچت دی. دې قرارداد نه به دا هم واضحه شي چې کومه اداره اوچته ده. بل دا چې که د نواز شریف ډله د دې قرارداد حمایت هم ونه کړي نو دا قرارداد به دوه پر درې اکثریت سره منظور شي. دلته دا خبره هم اهمه ده چې فوج که څه هم پخپله په واک د حملې په پوزیشن کې نه دی خو د میموګیټ لانجه کې فوج عدالت سره مرستې ته چمتو په نظر راځي. نو په داسې حال کې پارلیمنت ته هم خپل پوزیشن واضح کول ضروری وو. د سیاسي چارو یو بل کارپو توصیف احمد خان بیا وایي د جمهوریت په حق کې د یاد شوي قرارداد منظورولو وروسته به سپریم کورټ هم د یو داسې ګام اوچتولو په لړ کې د احتیاط څخه کار اخلي چې له وجې یې جمهوري نظام ته ګواښ پېښېدای شي. اسفندیار ولی لخوا وړاندې شوی قرارداد ډیر اهمیت لري. د دې د منظورېدو سره به پارلیمنت حیثیت مضبوط شي. که څه هم د 11 ستمبر د پیښې وروسته اوس پاکستان کې سیاسي حالات دې ته رسېدلي دي چې فوج د پاره ګرانه ده چې په اقتدار د پخوا په څېر حمله وکړي خو د عدالت لخوا اوسنۍ معامله سنجیده ده او د دې قرارداد د منظورېدو وروسته به سپریم کورټ ته هم د ټاکلي حکومت په وړاندې د څه فیصلې نه مخکې د پارلیمنت حیثیت خامخا په نظر کې ساتي. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی لخوا قومي اسمبلی کې وړاندې شوي قرارداد کې د جمهوریت د پیاوړتیا خبره شوې ده. د دغې بل حمایت د واکمن پیپلز ګوند نه علاوه مسلم لیګ قاب ډلې عوامي نېشنل ګوند او د قومي اسمبلی دویش آزادو غړو کړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تنزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
پاتویش منټه کم دو بجو
تا ترا
په و منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پاتویش منټه کم سلورو بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینزو بجو.
او هم د پاکستان په سیاسي حالاتو کې حالات باندې بحث کو دغه لړۍ روانه ساتو. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې راغلي چې د پاکستان فوجي او ملکی مشرانو د ولسي حکومت او فوج ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره له کړو ملاقاتونو نه وروسته داسې ښکاري چې کېدی شي د دواړو ترمنځ د ستونزې حل له خپله وخته مخکې انتخابات کول وي. بشیر ګواخ د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د شنبه یا خالی په ورځ د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو د یو بل سره په داسې مهال وکتل چې د پوځ او حکومت ترمنځ اړیکې ښې نه دي او اوس هم د پوځ لخوا د فشار لاندې کمزوري حکومت د چپه کولو اندېښنې موجودې دي. په مقاله کې راغلي چې دا د دوی ترمنځ له نادری وروسته او له یوې میاشتې څخه په ډېره موده کې د پاکستانی صدر آصف علی زرداری او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی لومړنی ملاقات وو او د دې خبرې د ښکارا کولو کوشش کوي چې د ولسی حکومت او د پوز ترمنځ اړیکې بیخي لمنځه نه دي تللې. د پاکستان د پوز او ملکی حکومت ترمنځ اړیکې هغه وخت خراب شوې چې کله یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجاز په امریکا کې د پاکستان پر پخوانی سفیر حسین حقانی تور ولګو چې د ولسمشر آصف زرداری په خوخه په لیک کې له امریکا څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د پوز واکونه دې کم کړل شي. حسین حقانی دا تورونه ردی او له خپل دندې استعفا هم ورکړې. په دې اړه دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس هم روان دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي وو چې په دې کیس کې د پوز او د دې ملک د جاسوسي ادارې آی ایس آی د مشر لخوا وړاندې کړي بیانونه په غیر آئینی توګه لیږل شوي دي ځکه چې د نوموړي په وینا پوز او آی ایس آی د حکومت ماتحت دي او د حکومتي تایید وروسته یې باید سپریم کورټ ته بیانونه ورکړی وای. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د دې په ځواب کې یوازې یو څو ورځې وړاندې پاکستانی پوز وویل چې که ملکی حکومت د پوز پر مشر جنرال کیانی تنقید کول بند نه کړي نو دا به ښې نتیجې ونه لري. په مقاله کې راغلی چې که څه هم د پوز دننه ځینې کسانو په جنرال اشفاق کینی زور راوړی چې د آصف علي زرداری سره دې سخت رویه خپله کړي، خو داسې نه ښکاري چې په پاکستان کې په پنځم ځل پوځي حکومت راشي. د ورځپاڼه په وینا کې د شي کودتا ونه شي، خو پوز آصف علي زرداری د سپریم کورټ په مټ لري کولی شي. دا وخت د پاکستان صدر په سپریم کورټ کې دوه کیسونه لري، یو د لانجمن خط او بل پر هغه د درغلې او تورونه دي. د دې دواړو کیسونو لاندې هغه د سخت عدالتي دباو لاندې دی. حکومت وایي چې دا کیسونه تر ډېره حده سیاسي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د پوز او حکومت له کشالې څخه دا نتیجه راوتلی شي چې حکومت راتلونکي انتخابات د خپلې دورې له ختمېدو مخکې وکړي.
بشیر گواخو چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکي وړاندې کول. دا وخت مونږه پاکستان کې په روانو سیاسي حالاتو باندې خبرې کوو. تاسو مشال لیډو ته وګورئ. او دا وخت را سره د اسلام آباد نه احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله نه بزان خبرو، دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې د این آر او د کیس اوریدنه کیږي. په دغه اړه باندې د ججانو لخوا ځینې ریمارکس راغلي دي، دا غي نه ځان خبرو. احمد الله ته د ستړي مشو وایو.
خدای دې وبخښ شاهین.
احمد الله، دا وخت د این آر او د کیس اوریدنه کیږي په سپریم کورټ کې، څه تازه حال له خبرونو دی په دغه اړه؟
شاهین، دا خوب اسلام آباد کی کم چې حالات دی ډیر زیات گرم دی. هغه داسې چې سهار کړه د این آر او کیس اوریدنه شروع شوله، نو هغه وخت کې اټارنی جنرال مولوی انوار الحق چې کوم هغه عدالت ته نو را رسیدل، نو په دې باندې عدالت دا حکم ورکړ چې موږ خپل د اوریدنه چې کوم ده هغه د یو لسنیو بجو پورې ځنډو. یو لسنیو بجو پورې د اټارنی جنرال حاضر شي او هغه د حکومت دلایل او موقف چې کوم ده هغه دی وړاندې کړي. ولی یو لسنیو بجو چې دوباره کله دا اوریدنه شروع شوله، نو هغه وخت کې اټارنی جنرال ته دا خبر وکړه چې ما په دې حواله سره صدر وزیر اعظم دوانه خبر کړی دی، خو هغه د خلا تر اوسه پورې موږ ته هیڅ جواب نه دی راغلی. نو په کار ده چې تاسو موږ لږ وخت را لنور راکړئ سموده، نو موږ به د صدر او وزیر اعظم جواب چي دی. په دې د جسټس ناصر الملک وینا وه چې لکه تاسو نه غواړئ چې لکه په دې کیس باندې دغه وشي، او که تاله تر اوسه پورې د هغه د طرفه مواد دغه نه خبر نه درکړی شوی، نو موږ څه وکړو؟ موږ خپلې اندې په دې باندې اورېدنه شروع کړې، یا موږ څه فیصله واورو په دې باندې؟ د اټارنی جنرال وینا وه چې په دې موږ هیڅ نشو ویلی. خدا ده چې زه د هغې نه تپوس وکړم، نو خدا ده بیا ورته عدالت ویل چې زه تاسو له شل منټه د نور وخت درکوم، ته په دې درمیان کې د صدر او وزیر اعظم نه پوره هدایات واخله، د هغې وروستو شل منټه پس چې بیا موږ کېناستو، نو موږ به بیا د کیس اوریدنه شروع کړو، او چې څه د حکومت موقف وي نو هغه به تاسو موږ ته وړاندې کړئ. نو اوس اوریدنه د شل منټه دپاره ودرېدلې ده. شل منټه وروسته بیا اټارنی جنرال راځي او چې څه د حکومت دریځ نو هغه به وړاندې کوي.
سیده، په دې باندې تر اوسه د حکومت لخوا، یعنی د کوم حکومتي چارواکي لخوا، وزیر صاحب لخوا، د اطلاعاتو د وزیر لخوا څه بیان څه خبره راغلې ده په دا روانه معامله باندې؟
اوس پورې چې کوم نن نه دا سهار نه چې کوم دا اوریدنه شروع شوی، تر اوسه پورې د حکومت لخوا خو بيخي نه کوم اطلاعات وزیر شو یا نور کوم حکومتي چارواکي چې هغه په بالکل لا اوس پورې کمنټس نه دی ورکړي، نه څه خبره کړې ده. ولې دا هغه صرف دا وینا ده چې اټارنی جنرال چې کوم دی هغه حکومتي موقف چې کوم دی هغه وړاندې کوي، نو د حکومت لخوا په لا تر اوسه پورې څه خبره هم نه راغلي. شل منټه وروسته چې بیا کوم دا دغه شروع شي، دا هغه وروسته به پته لګیږي چې عدالت طرف یا څه فیصله راشي یا په دې باندې هیرنګ مخ په وړاندې لاړ شي، نو بیا به پته لګي کې دی چې حکومتي موقف چې کوم دی هغه بیا مخ ته راشي.
ډیره مننه احمد الله.
ډیره مننه شاهین.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي مارک ګروسمن نن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربي اماراتو یو سفر پیل کړی. امریکایي چارواکو د نوموړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د ملاتړ حاصلول ښودلی دي. په دې اړه تفصیل د اجمل آن پر راپور کې.
سیمیتا د مارک ګروسمن د دې سفر اعلان تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کړی و. نوموړي تیرونی د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته ویلی و مارک ګروسمن به سیمیتا په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ د جلبولو لپاره سفر وکړي. د نوموړي په وینا د سولې دا بهیر د یو باثباته، سوله ییز او ولسواک افغانستان لپاره زموږ د لوی ستراتیژۍ یوه برخه ده. کلینټن تیره اونۍ دام ویلي و چې دی د افغانستان او پاکستان لپاره له ځانګړي استاسي مارک ګروسمن څخه غوښتي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان ته د افغان چارواکو سره د سولې د پروګرام په اړه د مشورې لپاره سفر وکړي او همدارنګه دی په قطر کې هم په دې برخه کې زموږ له شریکانو سره وغږیږي. کلینټن وویل چې دوی د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. میرمن کلینټن وایي موږ دې ته چمتو یو چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړو که چیرې موږ په دې باور شو چې دا پروسه په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسیدو سبب کیږي موږ یې ملاتړ کوو او پکې برخه اخلو. له بلې خوا پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اربیا ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول بهیر دې د افغان حکومت پر مشرۍ په مخ ولاړ شي او ویل چې دا مهال د سولې خبرې په ډیرو لومړنیو او حساسو پړاوونو کې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته وویل دا مهال د سولې د خبرو په وړاندې د ښکېلو لورو ترمنځ د باور نشتوالی لوی خنډ دی چې د هواري لپاره یې کار روان دی. ښاغلی موسازی وویل کابل ته د مارک ګروسمن په سفر کې به د نورو مسلو سربیره د سولې پر روان بهیر هم له هغه سره افغان حکومت خپلې خبرې شریکې کړي. نوموړي وویل
در رابطه با طیف وسیع همکاری های دو جانبه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات
دا چې امریکا او افغانستان پراخي او خې دو اړخیزي اړیکې لري نو دوی به غونډې او رسمي مجلسونه هم ولري. د افغان چارواکو او ګروسمن د دې خبرو په اجنډا کې به په سیاسي اقتصادي امنیتی او همداشان د سولې په اړه هم خبري وشي.
ملاقات او جلسات آقای ګروسمن با مقامات جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
ویل کیږي چې نږدې لس میاشتې مخکې امریکا د طالبانو د ځینو استازو سره پټې خبرې پیل کړې خو افغان حکومت اندېښنه لري او وایي چې د دې خبرو په بهیر کې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. د څارونکو په باور کابل ته د امریکا د ځانګړي استاسي مارک ګروسمن د سفر یو هدف هم قاعده وي چې څو د دې بهیر په اړه د افغان چارواکو اندېښنې لري او د هغوی مشورې او ملاتړ ترلاسه کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
د ماکی یو کړه اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوري. قدرمنو ردوونکو د پاکستان قبایلی سیمې نه یوازې ستراتیژیکي اهمیت لري بلکې د خپل قدرتي وسلو لکبل د سیمې ډېر لوی معاشي اهمیت هم لري. په دې اړه باندې د مجید بابر راپور ورو.
د پاکستان قبایلی سیمه چې د افغانستان سره اندازتن 2200 کیلومتره اوږده پوله لري کله چې بعد تر هغه د پټنځینو پاړه د راپورونو لوجې پر سنو کې مرکزی نقطه ده. نو بل خو د اقتصادي چارو د کارپوهانو په نظر د مرکزی آسیا، ایران، هند، چین او په خپل د پاکستان لپاره په اقتصادي او کاروباري توګه ډیره مهمه سیمه ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال اکرام هوتی وایي کچری په قبایلی سیمه کې د امن پر اوستو او په دغه سیمو کې د بنیادی ډانچې په جوړولو سنجیده کاروشي نو په یو سو کال کې بعد قبایلی سیمو یو ځوان هم بې روزګاره پاتې نشي. اکرام هوتی زیاتوي
نو کاروبار خود دې خو سلیمټډ شته نه ولې چې سنټرل ایشیا ته د انډیا او د پاکستان سامانونه پکار دي. د پاکستان نو ته هم زری سیزونه پکار دي لکه چینی ګوړه شو او ور سره غوړی شو نو دغه ته د انډیا نه وتا د ګرمو کپڑے او نور ډیر سیزونه وتا پکار دي د انډیا نه نو د دې حجم فرق کې خو څه اندازه نشریږي. د افس کله کلاو ته یار شروع شي په تاسو چې وایي چې د لپاره څه انفراستراکچر جوړ غواړي نو یو روډونه دین روډونه خو الریډی ایگزیست کوي. دا به تر کول غواړي دا سلور روې کول غواړي چې دا فور لین روډ شي. دویمه خبره چې دا هغه دا چې د ترانسپورت سیستم چې دی هغه د امنیت داغه د پاره پکار دی چې امن راشي. دا امن د پاره دا ضروری دی چې د افغانستان مسله حل شي. د قبایلی علاقه کې چې څومره د ځوانانو آبادی ده نو دا امید لرم چې هغه خو به ټوله په دې کې نوکریان عمومي او د لگا ڈیرا پیسہ دا قبائل سرا اغا ہم پدی ٹرانسپورٹ کے پ ہوٹلو کے پ نور کاروباروں کے لکتا سو چے مدنیات یاد کر تاسو ماربل یاد کر نور سیزن ڈیر دی دا ہاگے کے با دا بوخ چھ نو دے سرا با یو انقلاب راشی پدا گدا کے پ اکانومی
پ پیخور کی دا فرنٹیئر کلیئرنگ ایجنٹس دا اتحادی مشر او دا خیبر پختونخوا دا چیمبر اف کامرس پخوانے مشر ضیاءالحق سرحدی وای چے دا افغانستان او دا مرکزی آسیا ہیوادونو او پسیمہ کی دا نور ہیوادونو دا ترقی لارا دا قبائلی سیمو نتیریگی دا دا پا خبرہ نن سبا دا امنیت او دا سڑکونو دا انتہائی خراب حالت باوجود دا محال دا پاکستان او افغانستان ترمین دا تجارت مجموعی حجم پا عربونو ڈالرو کے دے دے زیادتوی
خبر دا دیجی کہ اوسو دا سنگا دا پاکستان اور افغانستان اور بیردی نمخ کے دا وستی ایشیا کے کم دا تجارت روان دے دا دے اندازی مطابق دے وقت دا اغوان ٹرانسٹریٹ کم کاروبار دے دے سرا سرا دا مونگ دا پاکستان دا پاکستانی دا ایکسپورٹ دے اگو اگا جم دا کنو ڈالر کے آگا دے روان دے دا یو پیکج اعلان شوی ہو کیا ہے کہ دا امریکہ دا خواہش ہو کہ خاص کر دا قبائلی دا پارا مونگ دلتا یو پیکج بور کو کہ آگے سرا دلتا دا قبائلی اور آگے کے کارخانی ہو رہی جو آئے دا آگے آگے سرا دا کمون قبائل دی اگو بس رزار کی دے سرا لدا خبر ہو بگم کہ چلے دا روڑونا مونگ کش کی او دا سبوت لی دا کار روان چی
د امریکا حکومت هم د یو اعلان تر مخه ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې بعد دغو سیمو د اولس د بیا آبادکارۍ لپاره داسې منصوبې جوړولې کیږي چې ځایي اولس او د سیمې هیوادونه به ترې ګټه پورته کړي خو تر دا مهال په دغو سیمو کې د ترهګرو د فعالیتونو له وجې د ځایي اولس د فائدې دا منصوبه سرته نه ده رسېدلې.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زخو اول ډیر زړه لګی راي سره جی مبارکي در کوم د دې دوه مثال ګیره او زجی دا غنم چې ریډیو چکم کار اوس کولای شي د چکل نن یو پنځوس کال اول کول اوس هم هغه سه په کار باندې اورې دې لګیږي او خلک زمو خاطر موري غټه خبر دی پکې دې کې دادا چې د هی لا کې چکمو کې تر اوسه پورې بجلی او داسې زونه نشتا نو الټر ریډیو داسې شه دی چې اوس هم یو میډیم دی چې کم خلک ډیر لته جو سرا اور یو کم چې د ساسو پروګرامونه په هغه باندې خصوصي توجه لري. مشال ریډیو جی ز غنم چې دا یو غټ قدم واخیسته دي او په تاسو مبارکي بیا یو ځل در کوم او سره دا غنم چې تاسو خو ډیره ترقی در
او سیو راپور د افغانستان د ننګرهار ولایت پاړه چرته چې د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو اداره وایي چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د بدامنیو له وجې د ادارې د اصلاحاتو بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د اداري اصلاحاتو بهیر د افغانستان په اداري چوکاټ کې له دولتي مامورینو په شمول له نویو ځوانانو څخه هم ازموینه اخلي او د وړتیا په بنیاد چې هر څوک په کار وګمارل شي دو برابر تنخواہ ورتا ورکول کیږي. په دې اقلا نور حال باز محمد عبد راکې
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو اداري مسولین وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو یو شمیر ولسوالیو کې بدامنیو د دوی د کار په وړاندې خندونه راولاړ کړي او دوی نشي کولای چې په ولسوالیو کې د کارونو له سرنګوالي نه خبر شي. د افغانستان په ختیځ کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د اداري مشر نفیسا منصف مشال ریډیو ته په دې حق لوایي
پاسه ولایتو کې د ارزیابۍ د لپاره چونګ غواړو چې الجدو بسونه ارزیابي کړو نو د امنیتي ستونزو په لحاظ موږ نشو کولای چې ولسوالیو ته سفر وکړو خاصتا چې د دې مسؤلیت لارم زنسم کولای چې ولسوالۍ ته سفر وکم او هغه څه چې زه غواړم د خلکو نه پښتنه وکم چې مثلا هغه ولسوال صاحب شالته وظیفه لري آیا خلک ته ناراضي دي دغه د خدمتونو د ارایې د پاره یانه د یوازنی خلک چې زه ګورم په دې پروسه کې امدغه امنیتی ستونزې
اغلی منصب د دې پښتنې په جواب کې چې د ولسوالانو په تقرر کې دوی ولی خود مختار نه دي وویل
د ولسوالانو د پښتنو د پاره تصمیم نیول شوی او د وزیرانو شورا او مساوبه چې دغه بسونه باید ټول ملکی خدمتونو بسونه ته واوري یو څو کسان تقریبا د اته نه کسانو په شاوخوا کې ولسوالان چې دلته مقرر سو پروسه سټاپ سو په دې خاطر چې د اورګانای محل رهبری هیئت په دې باندې سو نظریات لرو ده نو په دغه لحاظ دغه مسله تر اوسه پورې حل سو نه ده. همدې لپاره د آزاد سیالۍ د لارې نه د ولسوالانو ټاکنې ځان سره مخ شوی چې دغه مسله حل شي. آیا د سیاسي پالیسۍ کې ملکی خدمتونو بسنه
د یادولو ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو اداره په دولتي چوکاټ کې له ټولو کارکونکو څخه د ازموینې په اخیستو سره هغوی په کار ګماري چې د دې بهیر په سرته رسولو سره به د بریالۍ او کارکونکو معاشونه دوه برابره کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
مشال ریډیو دوږی خطر مند اوردون کوچ تاسو لپاره هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندې خبرونه راوړي. درنګ شیبیلا پښتونخوا کې د لسنیو بجې کې دن کې دی ورزوب مجید بابر ته خبرونه اورو. دغه نرستو به تاسو ته د سیمه او نړۍ د حالات په اړه باندې تبصره او راپور وړاندې کوو. نو راځي چلو به خبرونه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استادی مارک ګروسمن نن د افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب امارات یو سفر پیل کړی. د پاکستانی طالبانو یو ویان هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د دې ډلې مشر د یو امریکایي بې بیلټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. نن به د پاکستان سپریم کورټ کې یو لارجر بینچ د نارو په اړه مقدمه او ریبل خوانن په اسلام آباد کې به قومي اسمبلی اجلاس هم کیږي. د سوات په ډهره سیمه کې په یو کنده کې د بس غورځېدو له کبله درې ماشومان او یوه ښځه مړه شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن د دغه هیواد د جیلونو د حالت په اړه یو راپور خپور کړی دی. ایران پرونو منل چې د هرمز د تنګي د مسلې په اړه د امریکا لخوا یو پیغام ترلاسه کړی دی. د قزاقستان چارواکي وایي چې په پرونو انتخاباتو کې په سلو کې 15% خلکو ګډون کړی دی. د راپورونو له مخې د ایران یو عدالت د ایران د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار چې د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي ته د سپکاوي په جرم یو کال کې شوی و په سیاسي ګوندونو او سازمانونو کې د غړیتوب پابندي لګېدلې ده.
مهم خبرونه مورده اوس نظر اچو چې د پاکستان مطبوعاتو د هیواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې احمد الله ځینی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
ورسپانه جنگ خپل اداري کې لیکي چې ریاستي ادارو خصوصا حکومت او فوزي مشورولۍ ترمنځ د 1300 هفتو نه چې کم تاو تریخوالي روان وو، د تیر خالی په ورځ د تاو تریخوالي کې تر ډیره حده کمې راغلې دي. او هغه داسې چې په دغه ورځ یو خود فوز مشر اشفاق پرویز کیانی او صدر آصف علي زرداری ترمنځ ملاقات وشو او دویمه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې کیدونکې دفاعي کمیټه اجلاس دی. ورسپانه لیکي چې صدارتي ترجمان فرت الله بابر تر مخه چې اشفاق پرویز کیانی د صدر آصف علي زرداری سره د ملاقات خواهش څرګندونه وکړه. که آرمی چیف حالات ښه کولو لپاره د ملاقات خواهش اظهار کړی وي، نو یقینا دا یو ښه فیصله ده او ممکنه ده چې اوس په دې تاوتریخوالي کې کمی راشي. خو د پاکستان پیپلز پارټي سیاسي مشورولۍ ذمواري جوړیږي چې وزیر اعظم ګیلانی لخوا ورکړی شوی بیان اثرات کمولو لپاره مؤثره او نتیجه خیز ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې ادارو سره ټکر په ځای د خپل ټول پام د اولس مسلو طرف ته راوګرځوي. ورسپانه آج خپل اداري کلی کې چې اخباري اطلاعاتو تر مخه صوبائی ډایریکټریټ هیلت کې نرسانو ته ترقی نه ورکولو له وجې د گریډ 12 او 13 ډیر سیټونه خالی پراته دي چې له وجې دغه نرسان خپل کارونه په خشان نه کوي. ورسپانه لیکي چې اداره کې خراب انتظامات له وجې دا قسمه بے قاعدګانی کیږي، ولی بلخوا ځنې نرسان سیاسي اثر رسوخ او سفارش له وجې د قواعدو خلاف ورزي کوي او دا شان دغه نرسانو ته ترقی ورکړي کیږي. ورسپانه لیکي چې صوبائی ډایریکټریټ هیلت خپل کارکردګي نه خکوي او دغه وجه دا چې یو څو هفته وړاندې د قسمه بے انصافۍ له وجې د پیښور لوی هسپتالونو ټولو نرسانو د نامعلومه مودې پورې هړتال کولو دړکه ورکړې وه. درې ورځې وروسته حکومت د نرسانو ټولې مطالبې منظورولو وعده وکړه، خو بدقسمتۍ سره دغه وعده په عملي توګه پوره نه کړې شوې او د کمې درجې نرسانو ته خو سفارش تر لاندې ترقی ورکړې کیږي، ولی مستحق نرسان تر اوسه د خپل حق نه محروم دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د نرسانو سره ظلم زیاتې پریک دي، داسې نه چې دوی یو وار بیا په هړتال مجبور شي او په خبر دی لوی هسپتالونو کې خلک یو وار بیا د مشکلاتو سره مخ شي. ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د پیښور خواوشا علاقو کې د بجلی او ګیس ناروا لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو خلک دې ته جوړ کړي دي چې په احتجاج لاس پوري کړي. اداریه وایي چې وابډا والا د بجلی د غلا زور د هغه خلکو نه اوباسي څوک چې بیلونه جمع کوي او هغوی پسې لا زیات بیلونه لیږي. بل طرف ته د بجلی غلا ودرولو هم دوی اسانه لار موندلې ده. په ځای د دې چې د علاقو دوره وکړي، دوی په آفس کې ناست وي او وخت به وخته بجلی بندوي. اداریه وړاندې لیکي چې دا ټیک ده چې ولس له هم ملکی وسایل ذاتی نه دي ګڼل پکار، خو حکومت دې هم سپین او تور په یوه تله کې نه اچوي. ورځپاڼه لیکي چې د کلي مشرانو لپاره کار دي چې د هر غلط کار او غلا مخنیوي وکړي. دغه شان حکومتي کارمندان دي هم ګناګارو ته سزا ورکړي او د بې ګناو دي ډاډګیرنه وکړي، نور سره به حالات ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ د خپلې ناوړې کړنلارې له امله د بلوچستان ملت پاله بې لیدو ته اړ باسي. دوی د ملت پالو په ترې تم کولو او وژلو د پخلاینې ټولې لارې تړل غواړي. ورځپاڼه لیکي د بلوڅو سره سم برخورد نه ده شوی او نه د دوی د شخړو د هوارې لپاره سمه هڅه شوې ده. د پاکستان د ملي امنیت اداره پوځ او استخباراتو ته ډیر واک په لاس کې ورکوي. که په دې کې اصلاحات راوستل شي ممکنه ده بلوڅ په یو وار بیا پخلاو د مرکز تر چترې لاندې ودرېږي. ډان لیک کې هر ورځ په مردکیو د غلبې لومړو موندل، د خلکو او د سیاستوالو په مرموز ډول تختول او ماورای عدالت قتلونه حالات داسې جوړوي چې د بلوچستان خلک ورځ تر بلې مرکز نه لرې کیږي. اداریه لیکي په پاکستان کې په 1948 1953 او 1953 کې بلوچستان کې د یاغیتوب سلور نندارې لیدل شوې چې د مرکز لپاره پایلې ښې نه وې. اوس په نوموړي صوبه کې بلوچ بلتون پالو ډلو، بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچ لیبریشن فرنټ د بغاوت جنډه پورته کړې ده. ورځپاڼه لیکي حالات او واقعیت ښکاره کوي چې بلوچستان کې یو وار بیا پوځ د ټوپک په زور د ستونزې د هوارولو کوشش کوي او نتیجه یې دا ده چې بلوچ ځانونه نور هم محکوم، ځپلي او ځورېدلي ګڼي. ډان په خیره کې تجویز ورکوي چې حکومت ته پکار دی بلوچستان کې هر ډول عملیات ودروي او د مذاکراتو د پخلاینې لړۍ پیل کړي. بلوڅو ته باور ورکړي چې د دوی د قتل شو سیاسي مبارزینو د وژنو آزاده پلټنه به کیږي او د ترېتم شو کسانو د موندلو لپاره به حکومت اقدامات کوي، او که داسې وشول نو ښایي چې د بلوڅ ملت پالو زړونه به وګټل شي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په راپور کې لیکي په افغانستان کې هغه امریکایي سرتیری محاکمه کیږي چې د ناوړه عمل د وجې یو بل 19 کلن سرتیری ځان وژلې. ایجنسی لیکي چې محاکمه کیدونکي سرتیری ریان او فوت نومیږي او پریتور دی چې د ناوړه سلوک له وجې ډینی چین ځان وژلې دی. نوموړي د تیر اکتوبر په 3مه نیټه ځان وژه. ریان او فوت 2 کلن دی. 14 میاشتې کیږي چې د امریکا د پوځ لپاره کار کوي او د افغانستان نه وړاندې په عراق کې هم پاتې شوی دی. خو ډینی چین یوازې 2 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړې او بیا یې ځان وواژه. نوموړي خپلو خپلوانو ته ویلي وو چې د روزلو پر مهال به ورسره نسلي تعصب کې د ورته به کنځلې کېدې. ای پی ایجنس لیکي د ریان او فود د سلوک له امله هغه ته د 3 نه نیولې تر 10 کلونو پورې سزا اورېدل کېدای شي. د نوموړي په اړه به په کندهار کې د امریکایانو په مرکز کې دننه پریکړه واورول شي.
زه خدا ویم چې مشال ریډیو چې کوم پښتنو لپاره دا کوم دا ریډیو شروع شوی دی، دا یو مثال دی او دا مونږ ستاینه کوو. ډیر زیات دی د کومې د دوی ټول ایڈمنسٹریشن ته، د دوی خلکو ته، د دوی کارکنانو ته، د دوی مشرانو ته مبارکباد ویم. خدا ویم چې دا د پښتون قوم لپاره تاسو کوم جدوجہد کوئ، کوم خدمات کوئ، دا د ډیر د ستاینې وړ دی او مونږ تاسو مبارکباد وایو. بالکل سوزله ما چې خبرې کړې دي نو ما ته خلکو ویلې چې مشال ریډیو کې ستا دا خبره وتا دا کړې دا کړې دا پښتانه زیات چې دی هغه دا مشال ریډیو ری.
په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال عتیق عثمان د وجل شوی خبریال سلیم شہزاد پاړه یو مقاله لیکلې ده. په دغه مقاله کې لیکلي هغه چاته هیڅ کله هم انصاف نه ملاويږي چې د زورورو لخوا وجل شي. د دې مقاله مهم ټکی اسرار عالم مومند اوري.
لیکوال عتیق عثمان په خپل مقاله کې لیکي یو وار په کراچۍ کې د خبریالانو سیمینار وو چې په کې په دې موضوع خبره کېده چې په نا آرامه سیمو کې څرنګه رپورټینګ وشي. دغه سیمینار په اخر کې په دې خبره اتفاق وشو چې باید یو خبریال د رپورټینګ لپاره خپل ژوند له لاسه ورنه کړي. خو مقاله لیکونکي وایي چې د دې خبرې معنی نن هغه وخت بدله شوه کله چې د خبریال سلیم شہزاد د وژنې په اړه د عدالتي کمیشن پریکړه مخه ته راغله. عتیق عثمان وړاندې لیکي د عدالتي کمیشن لخوا جاری شوی رپورټ کې د سلیم شہزاد هغه خپل خپلوانو او ملګرو بیانونه وو چې غوښتل یې شہزاد ته انصاف ملاو شي. په دې کې یو بیان د بشر حقوقو لپاره کارکونکو علي دایان وو چې پکې نوموړي ویلي وو هغه سره یو شمېر داسې قوي ثبوتونه دي کوم چې ښایي سلیم شہزاد د پاکستان استخباراتي ادارې ISI اغوا کړی وو. علي دایان زیاته کړه هغه د خپلې تجربې پر اساس دا خبره کوي ځکه چې د هغه په وینا هغه داسې یو شمېر کیسونه باندې کار کړی دی چې پکې ISI ککړوي. علی دیان ویلی د سلیم شهزاد له درک کېدو وروسته هغه ته باوري سرچینو دا خبر ورکړو چې شهزاد د استخباراتي ادارې په تحویل کې دی او کېدای شي چې خوش کړی شي. د دې تر څنګه وجل شوی خبریال سلیم شهزاد خپل هم ویلی بو چې د آی اس آی لخوا ورته دړکې ورکړل شوی. همداراز عدالتي کمیشن ته یو بل خبریال متی الله جان هم ویلی چې سلیم شهزاد آی اس آی وجلې دی. متی الله جان زیاته کړه په حکومت رکه چې آی اس آی د هغه په اړه معلومات ترلاسه کول یعنی دفتر ته ورپسې تلل د ده د مشر نه د هغه په اړه معلومات ترلاسه کول دا هر څه په ریکارډ کې موجود دي او د دې خبرې ثبوت دی چې سلیم شهزاد د هیواد استخباراتي ادارو وجلې دی. په مقاله کې راغلی دی د سلیم شهزاد په اړه د عدالتي کمیشن په رپورټ کې د استخباراتي ادارې د چارواکو لخوا هم بیان شته چې پکې هغوی د سلیم شهزاد د شهرت خرابولو هڅه کړې او وایي چې سلیم شهزاد ته د هندوستان استخباراتي ادارې راه رسائی کړی و. مګر لیکون کې په اخر کې لیکي چې د آی اس آی لخوا دا بیان د غرنګ د موبایل او ایمیل ریکارډونه هر څه دا خبره په ډاګه کوي چې سلیم شهزاد چا وجلې. خو خبره دا ده چې کوم خلک زورور وجل نو د هغوی لپاره انصاف نشته.
منم حاجی صبحت خان اور زے دسدے کور میں جنسی اسے دن کے زخم مشال روب ٹائم ہوتا میرے لیے گن زے خو مغ اور ادوا کلی زے پر کے دو منے زما شال روب مبارک بدی ور کو اسے خو چینل ڈیر زیات دی مختلف ہوا پک بیلو کہ نشور دل ازکس الیکٹرانک میڈیا یا خو بجلی نوی او یا دیز کے کیبل یا بل ذریعہ نشہ سو اور درشی او دا د قبایل او مسائل او حل کول د پر یو واحد د چینل د پختو څنګه مو مسائل څه دی هغه چارواکو ته رسیدي په دې مې او مو غوړو دا څه دي کینو رم تر کیو کړی شي.
اوس د نړیوالو چارو باندې راپور سسو د پر وړاندې کوو. که څه هم دا وخت په شام کې د عرب لیگ سارون کې موجود دي خو د هیواد کې د ولسی خلکو وجنې او نارامې اوس هم دوام لري او د عام ولس تر څنګه څېړونکو هم وایي چې شام کې د خانه جنگ ویاره ده. په دې اړه د نیویارک ټایمز د یو راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شام د ناآرام حالاتو په حواله یو مقاله شایع کړې چې پکې لیکي د عرب لیگ ناکامي د نړیوالې ټولنې دغه هیواد کې کم اثر رسوخ او د بشار الاسد نه علاوه د حکومت مخالفه ډلو بې پروايي شام د یو نه هواریدونکو شخړې په لور بیايي او حکومت مخالفه ډلې د بشار الاسد د واکمنۍ ختمولو نه زیات د هیواد کې د خانه جنگي د اندېښنو په حق لا خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد د بیلابیلو خارونو تر څنګه دا مهال ولسی خلک سرخار دمشق کې هم اوویریږي او زیاتره په لویو سړکونو د شپې د سفر نه ډډه کوي. هلته سفارتکار وایي د دمشق سره نږدې سیمو ته هم ناآرامي رسیدلې ده. د قطر امیر سی بی ایس ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي د شام حالات داسې مقام ته رسیدلي چې دغلته عام وجنې د بندولو لپاره په کار دي چې عرب لیگ ځواکونه مداخلت وکړي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ بشار الاسد د خطاب پر مهال ویلي د خپل حکومت خلاف روان ټول سازشونه به ناکامه کوي. د ورځپاڼې په وینا نوموړی د روس او چین په ملاتړ ډیره تکیه کوي او داسې ښکاري چې دغه وینا یې هم حکومت مخالفه خلکو ته نه بلکې خپلو ملاتړو ته کړي. ورځپاڼه د دېرش کلن عبدالرحمن نومې حکومت مخالفه یو مظاهره کوونکي د خولې وایي بشار الاسد هیواد په دوه برخو کې وویشلو چې پکې یو خوا د هغه ملګري او بل خوا مخالفین دي او دا خبره به خونړي حالات رامنځته کړي. خو ورځپاڼه شام ته ورغلی د عرب لیگ د سارونکو په حق لیکي چې په دوی کې د الجیریا عبدالمالک د خپل دندې نه استعفا ورکړې او ویلي دي چې بشار الاسد د خپل واکمنۍ لپاره یو ډال لټولو چې د دې سارونکو په ذریعه یې ترلاسه کړې. نوموړی زیاتوي چې د عرب لیگ د سارونکو مشن ناکامه دی. هلته د عرب لیگ مشر نبیل العربي هم وایي شام کې د خانه جنگي د شروع کېدو ویره ده. ورځپاڼه د شام د چارو د کارپوها پیټر هارلینګ د خولي لیکي د هیواد کې په 15 کال کې دومره ناآرامي نه ولیدلې څومره چې دا وخت په نظر راځي. بلخوا د لیبیا د حالاتو برعکس د بشار الاسد د حکومت نه ډیر کم او د کمې درجې خلک بیل شوي دي چې په کې ځینې سفارتي چارواکي شامل دي خو د پوز تر څنګه نور حکومت یې په قابو کې دی. ورځپاڼه شام کې د انساني حقوقو د کارکونکو وسام تعریف د خولي لیکي په داسې حال کې چې په هیواد کې ډیره ناآرامي خوره ده کې یو خوا بیلابیلو سیمو کې د حکومت واکمنی کمزوري کېږي نو بلخوا حکومت مخالفه ډلې هم کوم یو متفقه مشر نه لري او دا ډیره خطرناکه خبره ده چې په دې حالاتو کې به څوک راوړاندې کېږي او هیواد به په کوم لور بیایي.
ملک اکبر خان نامه ده میشنی اوسیدونکی مومند ایجنسی او موږ د مشال ریډیو ډېر ستاینه کوو او ډېر ښه پروګرام کېدو دی. الله دې وکړي چې نور هم د دې نه خوشي دوه مګلي یارانونه ډېر زموږ یو امیدوار یو چې نور به هم د دې نه انشاءالله چې نور به هم د دې نه خوشي هغه دن خدای په خیال باندې چې بس د زیادو له همت او برکت ویل چې انشاءالله دا د پښتنو ډېر ښه مشال دی. مشال دې خدای دې چې بالکل ګوټ ګوټ لګي جانو د پښتنو لپاره ګوټ ګوټ تیار یو خبره ورسول او ګوټ ګوټ تیار یو پښتانه چې خبر چې دار یې خبر نه خبرې او مشال دې خدای ښکارندې دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د باګرام زندان چې ډېر شمیر بندیانې مهم جنگی کسان دي د ادارې چارې له امریکایانو څخه افغانانو ته د سپارلو غوښتنه کړې. آیا افغان زندانونه د بشري حقونو او امنیتي وړتیاو له مخې د دې جوګه دي چې دا بندیان په سمه توګه وساتي؟ بشیر گواخ پی راپور لري.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي امریکایان دې د دې میاشتې تر اخره پورې د باګرام زندان چارې افغانانو ته وسپاري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د چارواکو لخوا لیکلي چې کېدای شي په افغان زندانونو کې د بندیانو ژوند د خطر سره مخ شي. ورځپاڼه د دې کمیشن د غړو د خولې وایي چې د زندانیانو سره به د افغانانو تر ادارې لاندې زندانونو کې ښه سلوک نه کیږي. خو د افغانستان د اساسي قانون د عملي کولو د څارنې خپلواک کمیشن مشر قاضي ګلرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په باګرام زندان کې د افغانانو سره ښه رویه نه کیږي. ګلرحمن دغه پلاوی مشر وو چې څه موده وړاندې ولسمشر کرزي ته د دغه زندان له لیدلو وروسته یو درې سوه مخیز رپورټ ولیږه او له هغې وروسته ولسمشر کرزي له امریکایانو څخه د دې زندان د چارو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. قاضي ګلرحمن وایي
موږ هغه مربوطه نهادو باصلاحیته نمایندګان دفاع د وزارت شو لکه لوی چارنوالی شو وزارت عدلیه او امنیت شو د داخلي وزارت دا ټول موږ سره وو په دې ډله کې نو دې لیدنه کې وو. بیا البته ما د دې نه دا پرته پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ارتباط دا وظایف به ښه ترسره کړئ. حتی ما ته د لوی څارنوالي نماینده وویل چې زه حاضر یم چې دننه په دوه میاشتو کې دغه د درې زره کسانو دوسیې ټولې وګورم او نهایي کوم زه دا تعهد کړم. نو دغسې افغانانو څه آمادګي ښودله زه یقین لرم چې هلته چې موږ لاړو د افغاني برخې نه ډېر کم شکایت و.
له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغان زندانونو کې پر بندیانو د سختو شکنجو په اړه اندېښنې ښودلې وې. یاد دې وي چې تیره اونۍ د افغانستان د ټولو زندانونو اداره له عدلي وزارت څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی په دې مقاومت منله چې افغان جیلونو کې ډیرو اصلاحاتو ته اړتیا ده خو زیاته یې کړه
مسؤولین محبس و توقیف خانه
د محبسو او توقیف ځایونو مسؤلان باید د ښوونکو او د بندیانو د روزونکو په توګه ښه او مهربانه چلند وکړي. د کورنیو چارو وزارت د اسلام د مقدس دین د بشر د حقونو او موجودو قوانینو په رڼا کې د زندانونو په اړه عمل کوي. تر اوسه د 15 زندانونو مشران بدل شوي او په نورو زندانونو کې به هم ډیر ژر مهم بدلونونه راشي.
د رسنیو تر مخه باګرام زندان کې تر ټولو لوی جنگي بندیان ساتل کیږي. څه موده وړاندې د افغانستان د دوهم مهم زندان کندهار جیل څخه ګڼ طالب بندیان وتښتیدل چې د افغان چارواکو لخوا د مهمو بندیانو د ساتلو په اړه یې اندېښنې راوپارولې. قاضي ګلرحمن وایي چې د باګرام جیل د کندهار له زندان څخه بیل دی او د امریکایانو لخوا یې اداره کول د افغانستان خودمختاري تر پوښتنې لاندې راولي. هغه همداراز وایي
هلته چې موږ ولیده باګرام کې د افغاني برخې ته یو آموزشي دغه انسان ګیم درلوده چې هلته په کافي تعداد باندې دوی افغانان روزلي وو. البته د همدغه خارجي متخصصینو په همکارۍ باندې چې دا څرګندېدله چې په حد کې دوی توانمندي دي پیدا کړي چې زندان دغه څارنه وکړي او اداره یې کړي او ناخوالې پکې ډېرې زیاتې رامنځته نه شي.
د پوځي او امنیتي چارو کارپو پوخانه جنرال عبدالهادي خالد وایي چې د ولسمشر حامد کرزي دا غوښتنه تر ډېره سیاسي ده.
ویسر جمهور کی سیاسی برخور کی ما پا نظر کو پا پولیس کو دا وارکیان نیست کوئی دازه کسی پا جیلونه کشتا کار نیدست کوئی ام
استانداردونه منځنه درغلې هم تعمیرات او هم قدرونه دغه دی سیستم د خزېستي دا یو غواړي چې تر څو چې دغه زندانونه معیاري شي رالی دغه بګرام بګرام خو شرایط له امله څه شرایط لري یعنی تعمیرات لري هغه سیستمونه داخلي سیستمونه لري دا مشکل په دې کې دی چې څنګه زندانداني سیستم یا حقوق بشري معیارونه او قانوني معیارونه هلته کلی دي په دې کې تر اوسه زه په دغه سیستم کې هغه شرایط نه وینم دوی هم وخت ضرورت لري چې په څو کې مجهز شي او
امریکا ویلی چې د بګرام زندان د چارو د سپارلو په اړه یې افغان حکومت سره خبرې کړي خو په دې لاره کې ځینې تخنیکی خنډونه شتون لري.
بسم الله الرحمن الرحیم زه ټولو کې اول خپل رخه او د خپل پټه د ټولو ملګرو د رخه مشال ریډیو او د غوی د مینجمنت د غوی چې څومره مرګي پکې کار کوي هغه ټول لومبار کې ور کوم او دا او ته ویل غواړم چې ډیر ښه طریقې سره غوی خپل کار روان کړی دی او مشال ریډیو یو ډیر ښه کردار ادا کوي لګیا دی د خاص کر د زمونږ د پښتونخوا چې کومې مسلې دي او د پښتنو چې کومې مسلې دي هغه ډیر ښه طریقې سره چتای لګیا دی او موږ دا غواړو چې ډیر خپل لا کار کړی داسې جاری وساتي.
د پاکستان په قومي اسمبلی او سنټ کې خود قبایلي سیمو په نمائندګۍ نارینه غړي شته خو تر دا مهال د دغه سیمو په نمائندګۍ ښځې غړي نشته. زموږ همکار مجید بابر په دې راپور کې د هغو ټولنیزو او سیاسي عملونو لټه کړې ده چې د کوم له وجې تر دا مهال قبایلي ښځې د پاکستان پارلیمان ته نه دي رسېدلې.
د پاکستان په پارلیمان کې د دغه هیواد د هرې برخې نه د ښځو نمائندګي شته خو یوازې د دغه هیواد د قبایلي سیمو د شلو لکو ښځو نمائندګي نشته. د تیرو څو لسیزونه په قومي اسمبلی او سنټ کې د قبایلي سیمو په نمائندګۍ یوازې نارینه غړي منتخب یا غوره کیږي. دا چې د قبایلي سیمو نه ولې ښځې په پارلیمان کې د نمائندګۍ لپاره نه ټاکل کیږي په دې اړه په قبایلي سیمو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر ملک وارث خان افریدی وایي چې په پارلیمان کې نمائندګي خو ډیر لوی خبره ده. د په خبره په قبایلی سیمو کې چې د مذهبي او سیاسي ګوندونو کومي څنګه کار کوي په هغه کې هم د خزو څنګه نشته. ملک وارث افریدی زیاتوي
تر اوسه پورې موږ له خپل حقوقو حق نه راکړی نه زنانه ولا دي سوي کوي چې وړم به موږ له خپل حقوقو حق خورا کیږي نو موږ په څه شي کې یو بس دا چې کوم طریقې کار دی هغه منیز حالت هم خلکو په مخ کې بیا سنټ الیکشن دی چې کوم طریقې کار کیږي هغه په مخ کې دی نو بیا به زنانه ولا به
پاکستان په پارلیمان کې د اورګزو قبایلی سیمه ناغړې جواد حسین وای چې په قبایلی سیمو کې په انتخابي فهرستونو کې د خزو نمونه هم شته خو بیا هم په دغو سیمو کې د ټول ټاکنو پر مهال یو څو ملکان یا انتخابي امیدواران را یوځای شي او په دې خبره اتفاق وکړي چې خځې به وټونه نه اچوي د زیاتوي
پر ټرایبر ایریا کې فیمیل کا تاسو ووټ اف کاسټ وګورو ته کوم کله وټونه کیږي الیکشن وی نو کې به تاسو ډېر کم فیصد باندې ډېر کم تاسو به کې وټونه ملاو شي ته ایریا ون کې په خځې وټونه نه کاسټ کوي. بیسیکلی یو خو وختنی ټریډیشن دی کوم زوړ سیټ اپ چلی دلې وی کې ډېر پابندیان او بار تطلن نا راتلنا یا اسټیشن دتلنا یا مخ یو خبر ډیر اوس تاسو د ویلې شم څه الګ کوم تر په روان دی نو یو ښه خبره دا دي چې اوس خلکو په فیمیل میل دواړو سروسونه شروع کړی دی په ټیچنګ کې کغه ایجوکیشن دی کغه هیلتھ دی کغه ډاکټري دی کغه وړو سیټونه ونه ستر سری پورې نو بالکل اوس د کیسه مخه ته روانه دي ځکه دنیا کوم طرف ته کنه سینو اوغه سره به ته زه بلم ژوند سمون غواړم سمي ګم ور سره
د کورمې قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي په خوانی جج او د های کورټ وکیل مېرمن قمر النساء وای چې د خزو د حقوقو لپاره په دی چې د قبایلی سیمو سړو کې بیداری پیدا کړی شي
د ټرایبل علاقې ته تاسو نشئ دا خبره ریسټریکټ کولای یا صرف هغه
نشه راوسته دیگه ایون سیٹلڈ ایریاز راځي مردان والے ته خور نسونه لری دي دونه لری خو ته نه ده کنه خو دې کوم چې مولیان خپل ځای کې یو ځای شي چې کوم پارټي خپل ځای کې یو ځای شي چې کوم سیکشنز وی هغه وی نو خپل خود ته وی تاسو به ووټ نه اچوي انتهایی نامناسب خبره ده بالکل نه دی کول دا سه پکار زه خو بده ډیر زیات مخالفت کوم چې دا سه خو بالکل نه دی کول پکار خو سره سره ما په خیال سره ته د ایجوکیشن ضرورت ته خو خو به ایجوکیټ کې خپل رائټس اویرنس باور کې خورایټ باغ علی رچانا سړی نه والی کا نه معاشره نه والی میل ډومینیټډ معاشره دا نو سړی چې سو پورې ایجوکیټډ نه ویني نو صرف خځه ایجوکیټ خځه ایجوکیټ کول سره کار نه کیږي نو ادواړه ایجوکیټ کول پکار دی اوور اول ایجوکیشن اوور اول چې کومه غوېتا اویرنس دی هغه ور کول پکار دی نو باقی دا چې خځه صرف اخو نه ده چې هغه بس بهر سوق دا خځه هغه دا چې ستاکور کې خورم دا لور دیم دا مور دیم دا خځه دې رختلا
مېرمن قمر النساء چې کده پاکستان پالیسۍ جوړونکې غواړي چې خزې د ټولنې یو بیداره او کارګره برخه جوړ شي نو باید د دغه هیواد په تګلارو جوړولو کې خزې شریک کړي شي که هغه ټولنیزې فیصلې وي او که پارلماني
او اوس د پاکستان د سیاسي صورتحال په اړه باندې تازه صورتحال درکو د سپریم کورټ لارجر بینچ نن د انارو په معامله دی دغه مقدمه اوریدنه کوله یو نتیجه تر رسیدلې دي څه نتیجه دا ځان خبرو په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله نه احمد الله د سپریم کورټ دغه لارجر بینچ ویل کیږي داسې راپورونه دي چې دی خپل مختصره فیصله اورولې ده څه تازه صورتحال دی دغه فیصله څه ده
شاهین اوس نه لګه شی به وړاندې د سپریم کورټ رکنی بینچ کم مشری جسټس ناصر الملک کولا اغه چکله انا د اټارنی جنرال مور الحق انور الحق ته وخ ورکو رشل منټ ټایم د اغه ورستو شل منټ ورستو چکم جسټس ناصر الملک ما مختصر شان فیصله ولا اغه دا ویلا چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت توهین عدالت کړل او دا غي شوکاز نوټیس یو د جاری کو او وزیر اعظم ګیلانی کوي ویلا چې اغه د 19 جنوري د رواني میاشتې 19 نیټه د اغه عدالت ته حاضر شي او وزیر اعظم چکم دی اغه په ذاتی توګه باندې راغخته دی او هغه دراشي په دې ان ار او قانون چکم دی باندې فیصله اورول شي او پاغي باندې اوس پوری عمل درآمد ولې و نکړل شو نو دا ویل چې د توهین عدالت د لکه دغه کړي دغه شانتي نو وزیر اعظم راشي نو دی حواله وته چکم دی پښتنه کیږي چې آی ول تر اوسه پوری په دې دغه باندې عمل درآمد ونه شو تر اوسه پوری د حکومت لخوا په دې باندې څه خبرین دی راغلي او نه اټارنی جنرال چکم دی اغه لا مطبوعاتو سره خبرین دی کړي خو اوس پوری دا مختصر فیصله و چې اوس پوری کم مخه تراله د عدالت لخوا او هغه واورول شو او د دې وخت دا ورسته چې کوم دي حالات لکه لږه شی به موږ زده انتظار کوو چې اټارنی جنرال یا د حکومت د طرف هم څه موقف پدې باندې مخ ته راشي خو له موجوده ټیم د عدالت دغه مختصر فیصله و
نو یقینا دا خو د پاکستان او الیکټر یعنی غوړه شوی وزیر اعظم دی او دا ډېر لوی فیصله د عدالت لخوا چې وزیر اعظم توهین عدالت کړه دی غته شوکاز نوټیس ورکړه دی د سره تاسو وی چې څه جواب نه درغله موږ بل قانوني په دې باندې اپینن اخلو د بیرستر باچا صاحب نا نوموړې قانوني کارپو دی باچا صاحب تاسو ته ستړي مو شوی ما
ډیر مهرباني میرو
څنګه لخي شاین خان خیر دی بچی جی دا د سپریم کورټ مختصره فیصله چې وزیر اعظم توهین عدالت کړ دی هغه ته شوکاز نوټیس هم جاری شوی دی 19 جنوري باندې وزیر اعظم صاحب راغخته شوی دی س نظر لره په دې باندې دا پریکړه څنګه ده
نو خبره دا شاین رول چې دا هو اپشن د سپریم کورټ سره وو چې یو د سپریم کورټ یو حکم یې واغه او نه منل شي یا د هر یو عدالت کې حکم نه منل شي نو هر عدالت سره دا اختیار دی چې دا غي باغ باندې تپوس نو کلی نوټس ورکړي چې تا هو د عدالت توهین جو کو دا عدالت حکم دی نه منلو تر اشه خپل جواز پیش کړي چې دا تا دا حکم ول نه منل ها نو دې کې چې چون کې سپریم کورټ یو حکم کړو هغه وخت کې د انرو متعلق او دا خاص طور باندې وینا کړو په دې یو سیس باندې سپریم کورټ چې کوم ډیر ټینګ ولاړو چې خط با سویز حکام تا تاسو لیکای چې دا کیس چې کوم ډیر بیا ری اوپن شي درې سلور کال مخکې چې کوم یو خط کې لښو چې دا کیسونه دې ختم شي ان ارو نه پس سپریم کورټ دا وینا کړو چې نه سویز چې کوم دې کیسونه پندینګ دي خاص طور باندې اساس زرداري خلاف کوم کیسونه حل تدې چې دا دې اوپن شي دوی دا خط نه لیکلو
خاجي
زن پوئیگم پتی باندی چی پتی باندی دیو ولی دا سٹنگ ولادو حکومت چی دا خط نیلی کلو حانا کی خط کلو کہ ما تصدم را لویا اگر نقصان
دی باندی بیرسٹر صاحب بیرسٹر صاحب وقت لکم لرو افتاسو دا ویناڈی را مهم دا دارت لگو ہے چی پدا سی حالات کے ایک فرض کدغا نوٹس جاری شوی دے دا وزیراعظم حیثیت سپاتی کی قانونی دا غا حیثیت دا وزیراعظم پہ حیث باندے آیا غا دا قانونی او اخلاقی جواز لری چی پاتی شی وزیراعظم
تا آبیر خبرہ سو کی کنٹمپ نوٹس لا ملو شوی دے کنٹمپ کے اگر کنوکشن نہ دے شوی
خج
دا دو خبری صرف نوٹس کے دے وقت کے اگر با عدالت تراشی عزیر بشی کس جواز دا شور کی چی عدالت عمری دویم دادے کا انکنڈیشنل معافی واری دام یو خبر دا
صحیح دا
دی کنٹمپٹ آف کورٹ کے دا یو اغشتا یو تن دا خلاف کے کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی واغا عدالت کی راشی
او انکنڈیشنل معافی واری باچا جی دیر منہ نہ کہو باچا جی ډیر مننه کوم بخنه غواړم تاسو په منس کې د کوم تاسو د اپینین ډیر مننه اخرې شی بي دي ډیر مننه خدای پامان خدای پامان جی اومده سره زموږ پرونه وخت پای ترسي اجازه دنه غواړو قدرمن اوردونکو د